آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو د معمول په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د نجونو د خوانځیو له پرانستو سربیره بیلابیل ستونزې په دې پروګرام کې یاد شوې دي. زونو بیا ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو خصوصا کندهار او هلمند نه پاکستان ته د غنمو اوړو غیر قانوني لیږد پیل شوی دی چې په دغه ولایتونو کې د غنمو اوړو بیا لوړه کړې ده. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس سوداګري په کوم وضعیت کې ده په دې اړه د سوداګري خونلې او مسؤل چارواکي سره مرکه هم درته لرو. خو راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو سلام او خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر اسلامي امارات مجاهدینو د بلور پورو چارواکو پر ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیره وچکالی ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دی وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابر کی. د ترکمنستان سره موږ هم مرزیو که خدای پاک وکړي او د دولت مشران په موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د موږ سروي د مرګ را وژغوري. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. محترم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ د سنځري د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پورو مشرانو او چارواکو پورې ورسوي. محترم زموږ په سیمه کې په د کندهار ولایت کې د ډرون تیارې داسې ډېرې سوي دي. ګرځي د 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې ډېرې کښته کښته هم ګرځي او ډېرې سوي هم دي. ګرځي دوې او درې ګرځي شپه او ورځ ګرځي. چې دا که د پاکستان دي که د امریکایانو دي که د هر چا دي که د هر دولت دي د دې مخنیوی باید وشي. چې ولې د افغانستان په فضا کې خارج خلک په دې کې د مداخله کوي.
منظر اردان ولایت د کاچینو ولسوالۍ د خونې په علاقه کې ټلیفون خدای نه لرو. نو زه هیله کوم چې زموږ دغه ستونزو سره ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
پاکستان یو افغان مهاجر په لړو مال خرڅوي. پولیس پسې راشي او هر یو هغه خطا کوي بل څوک چې روان دی وهي 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 کې راګیر او زړه سره بوځي او د بلخت یو کوټې لخت یو لرګي مات کړي مات کړي وهي 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 یتین یو لک یو نیم لک روپۍ غواړي چا ورکړي پرېږدي کوی نه پرېنې کوي سخت ظلم روان دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. اول د ټولو نه مخکې د ازادي راډیو کارکونکو او رادونکو ته سلامونه وایم. وروره ما دا پیغام ده چې دلته دا زموږ په منډیکه کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې انټرنیټ شبکې ډېرې ضعیفه دي. نو بل دا خبره مې ده زما پیغام ده چې دا د هلمند اوړه دا ټولو پاکستان ته روان دي. وروره دا څو ورځې مخکې داسې ارزانه سو اوس بېرته دوه درې سوه روپۍ بېرته په بوجۍ کې راته ګرانه سو. نو د مسؤلینو څخه ما دا غوښتنه ده چې دا مخه ونیول سي او دا د انټرنیټ شبکې موږ ته دلته قوي سي.
زه عبدالسلام څخه د ننګرهار څخه کوم حالت سره چې افغانستان د فعلیت لپاره مخ دی چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندې کنترولونه بندې که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي. موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته زه دا خبره کوم. موسسې راځي وروره په غریبانو نه ویشل کېږي. ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغو ته یې ورکوي. وروره زما پیغام باید نشر سي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري ورته وایي چې زه ستړی یم غریب یم یا مسکین یم نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري. نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پېژني تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پېژني. هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورته ولیکی ښه ته شه کنه نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وکړي چې هر یو خو اویسته نه لري نه هر څوک شهیدان لري نه هر څوک تغه لري. په دغه کې دې دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
نمونه اطلاق فراد ولایت گلستان در ولسوالی ادرباش فسدن کیم په گلستان ولسوالی کې هیڅ خبراتی شبکی نسته په هر ولسوالی کې نور ولسوالی کې سته اما د گلستان په ولسوالی کې هیڅ مخابراتی شبکی نسته وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراد د والی څخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دغونې توجه وکړي ولې چې گلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی دی اما د امارت هر امیر چې راغلی دی هر حکومت چې راغلی دی په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړې خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن د مشت دې هم فعال کړي.
السلام علیکم، زما دغه پیغام دی، ازادي راډیو کارکوونکو مې دغه پیغام دی چې دغه دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي، دا دې بس نه ورکوي، هیچا ته دلیل نه ورکوي، دا دې بس وطن کې پر یو کار باندې مسئول.
بسم الله الرحمن الرحیم، د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد صاحب سره په اړیکه کې یم، هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور، په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
السلام علیکم، وکیل احمدی لکاندار ویرت میوند ولسوالی نه مې لیکنی ولې ده وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دغه ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي، ځکه بېخي په تېرو شلو کلونو کې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې سیمه کې یو مکتب نشته، نو طالبانو د
السلام علیکم، دا زادر دی ټول کارکونکو ته سلامونه نه کی هله وایم، هله وایم یا یم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سوالی څخه مې پیغام دا چې د میګ زوی ته ز د خوست ولایت سپیرل سوالی ما ال تشکین زلزله زپل کړی نه وی هغه ز تشکین موسسر غلی وی هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطه کور وکا دل واسطه کور کو د امارت مشرن امدا کو دا چوال هم خې زبان کې می وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی باید بیا په خه ترتیب سره خپل کور اجرا کو دا سنا چې کیم کس واسطه ور جوړ کو به بیا یې غار شي ری په یار شي ډیر وی کری یې ری می مشته چې کیم کری نه جوړ اول کړو تل دی هغه سن ته درې سو ډالر کې څوک چې واسطه لري څوک چې واسطه لري هغه ته و سو ډالر ورکوي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربه استادان ټاکل شوي دي، هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي، نمرې ټول 55 55 څوک چانس.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارتونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارتونه په لاس کې دي د خلکو، نو مرسته نه ورکوي. کارتونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارتونه ورکړه، ژړ کارتونه دغه سره دي. دا خلک چې دا سپین کارتونه ورسره دي، دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه، نو دوی راولاړ سوله کارتونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارتونه ورکړله، نو دا سپینو کارتو والا ګرد خواران پاته دي، کارتونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارتونه ورسره دي، دا کارتونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو، ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمېر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی ازادی رادیو کارکونکو ته ټول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترم زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لته خدای هیله کوو چې د موږ پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوو چې موږ دغه غوښتنه راپره کړي. الله مو وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو اوریدونکو کارکونکو، سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دي ورور دغه ته، یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړی، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړی، یا په ملکیان کې نشته کړی دي، یا کارتون ور بند کړی او وختي چې کارتونه درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکوي کېږي، شاید نه پرې د طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. ورور د ورور د مور د مایری چمنه شروع دي. نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات ښه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایری چمنه دینه کوي، باید یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو دا د دوی اورېدونکو ته سلام وایم، او دغه د دوی راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غلام محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت ښې ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي یو ګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا پښتمون ورونو غږ کوم، که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم سیف اللہ د روزگان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ ولی کې د ولیر زیات لیر ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لر خو دوه کلینیک دي، چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په د کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي، نو دا کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمع گل خپلواکم د هرات میړکنی ودا ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنز سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوی ده دا برته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولې دا کار وکړي. دیش اله 15 کیلومتره اون پاته دی، نور پوخ سوی دی، تا باقی مانده اون پاته دی چې دا پوخ سی. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه، د پیغامونو په اتراس کې تاسو واوریدل چې د هلمند او کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دغه ولایت نه د غنمو او اوړو صادرات یا غیر قانوني لیږد پاکستان ته پیل شوی دی، چې ورسره په دغه ولایتونو کې د اوړو او غنمو بیه هم لوړه شوې ده. دا چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ قانوني سوداګري په کومه کچه کې ده؟ په همدې اړه زما همکار عصمت ساروان د سوداګرۍ خونې دی او مسؤل چارواکي خانجان الکوزي نظر پوښتلی دی.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوی دی، لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوی دي، ګرچه زمونږ صادرات ورته زیات شوی دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده، په د امارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 300 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې د راښکته کیدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډېر کم و، یا 400 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات راکم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا ده چې واقعا مشکلات شته دی، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت دوی سره کم شوی دی.
الکوزی صاحب، پاکستانی سوداګر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې له ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري؟
بلې، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره طی مراحل کېږي نه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکي امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکي امکانات ډیر زیات کم دي، پرځن د الکترونیک مسایل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود. او بل دا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي، خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیات ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې 15 محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په 10-15 دقیقو کې یو ټرک ایله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلي دا ستونزې شته دی، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډېرې دي، افغانستان په طرف کې کمی دي.
الکوزی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګری او صنعت وزیر تللی و، دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، ګرچې خپل منځي د راکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړه ورکړه کیږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغې کې و، ټولې هغه تخنیکي ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان هلته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه، پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعضې مشکلات تعرفوي او ګمرکي شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکي ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کیږي په ډېر وخت نیسي، دا ټول مشکلات د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړی ده، اما عملاً دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی سره کومې وعدې شوي دي، دا وعدې ترسره شي. بل د اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډېر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي، او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه او د ټي آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي، او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت یو غړی خانجان الکوزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 23 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرې.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اس ہم تی رو ما زب بخ بلا در نلاڑ شم تم رو آیا چمینا نہ کما پما دکھڑی او جی نئے پری خوا دکھلی منس کی پتا اوشا بسا دونا ستا دا وعدہ چڑم بیش پاوی زماڑم بیش بابا پگو دن نوینا جوندتا ہسرا نرا نکڑل اے مرگتا خوز دزم کے مالکڑما کڑ پلنگا رات کینا سما دخو گتو نو بسٹ گونا ستا دا بنگو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں سوزم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم چی مسرور یا چی مغرور دی ادا سی خلق و یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیا دیز دینا یو تاویز کر ہندو لزما کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پاک اللہ رضا وا دپری خودو چینے خودتا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو عجیب شیدے سو پریزگار کڑی سوگ دا جا موتا جگڑینا سوک محبت کیلی ونیشی او سو پیشکی ولی دالا شینا آخر دی بوتل میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دن اکڑا پکٹ کی ناستے مڑا خو دیزنگ بینا لا خودش پی یو بجا دا لا دہجری آران میں ناست لا سر دینا چکھل نیا مجانا ولی او نظر دی گی مون خبرو نا خبرو نا خلا او تلی دینا ز زړه می په هیڅ نارا چولېږي ما د بیللې یار یاد نه او جړوي نه اوس په پرې نګدم فردا جانا زما او زما دې زما بوینا یو ستوره می پلا سکی نیولې دې جانانا یو ستوره می پلا سکی نیولې دې جانانا داستا د چبین خال لمه ساتلې دې جانانا داستا د چبین خال لمه ساتلې دې جانانا
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ ملمه ارشاد منصور نومیږي ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسې او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګنجپیر ډاکټرانه روسلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت خوانځي ورسته د کانکور د امتحان د لارې د کابل طبي په هانتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته به انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود چې ما غوښتل دیو ډاکټر په توګه خدمت وکم دیو ډاکټر په توګه و پیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت او چیزې طب ته علاقمند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یو رشته و چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپیژني د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یو جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلي یاست اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلي دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوی تاسو ولې به تخپل ولایت ستانه نشوي
بله واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او زما خپل هیله دا و چې خپل خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم خو کله چې زه فارغ شوم و مې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده و د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده و نو ماته دا ډیره مهمه کار شو چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسېږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لاري او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمن د رقابت لاري ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماستری تکمیل کړ. او د ماستری له تکمیلې وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو، نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا یې په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډیر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه دی دغه برخی دی کارکونکو لخوا او په ډیره ښه توګه دغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډېره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولی شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولی شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکله دی، او دې ترڅنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په دې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي، هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده.
د ازادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبرې اوریدي.
जाना ना मजा بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستا په بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نلری په غم جن زړتا سی خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نلری په غم جن زړتا سی خوګمن خوگمن یا ما چه حد نناری ستا پا بلتون دوم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چه حد نلری دمرا دیتا گئی دل دیدن
I'm not afraid to die.